لی جل او نور د الکترونیکی بیلونه دا ټول موږ شل کاله ډیر کار کړی و چې معلوماتي ټیکنالوژي په حکومت کې په دولت دارایی کې په ټولو اداراتو کې د دې نه استفاده وشي. نو اوس که چیرې مسلکي کدرونه نه وي چې د دغو دا فعال وساتي او د دې نه استفاده وکړي، دا سیستمونه ټول سقوط کیږي، او دا چې سقوط شو بیا دولت د ډېر لویې ستونزې سره مخامخ کیږي. نو زما مشوره به دولت ته دا وي چې مسلکي کدرونه په خپلو ځایو کې پرېږدي، او هغوی چې بې دندې شوي دي هغوی هم بېرته راولي، دوی تشویق کړي، دوی په کار واچوي. دا به باعث دي د دوی د موفقیت هم شي او د هېواد د پرمختګ، او زموږ تاسو د ټولو ارزو همدا ده چې وطن مو آباد وي، پرمختګ وکړي، او موږ اړتیا ونه لرو چې پاکستان یا کوم بل هېواد دا پیشنهاد وکړي چې موږ تاسو ته بشري قواوې درلیږو.
مننه. د ازادي راډیو ته خوږ یاست. د خپرونې په دې برخه کې د خپلو هغو درنو اورېدونکو نظرونه هم در سره شریکو چې د خپرونې د موضوع په اړه د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې را سره شریک کړي دي. نصر الله آریان لیکلي، موږ خپل متخصصین بیکاره نه شو لیدلی، حکومت باید د نورو هېوادونو د متخصصینو له راتګ مخنیوی وکړي. ضیا الحق حقمل لیکلي، داسې مسلکي کسان او کادرونه لرو چې په سیمه کې ساری نه لیدل کېږي، که د دوی ضرورت وي چې موږ ورسره همکاري وکړو. خادمن ژوند لیکلي، موږ په تېرو شلو کلونو کې زیاتې لاسته راوړنې درلودې چې د هغې له جملې څخه تعلیم او پوهنه ده. موږ شکر اوس په هېواد کې ښه او با تجربه متخصصین لرو، نو په همدې اساس نه غواړو چې خپلې د ادارو چارې نورو ته ور وسپارو. له حکومت څخه مو هیله ده چې د خپل هېواد بچیان په دندو وګماري او د هغوی له لیاقت او وړتیا څخه اعظمي ګټه واخلي. ښاغلي جاوید کریمي لیکلي دي، اوسني حاکم نظام ته په کار ده چې کار اهلي کار ته وسپاري، ادارې مسلکي اشخاصو ته په اختیار کې ورکړي، په دې ډول به ډېرې ستونزې حل شي. ښاغلي عبدالوهاب نسیمي لیکلي، د تیرو شلو کلونو یوه لاسته راوړنه دا وه چې زموږ ځوانانو په مختلفو برخو کې د مختلفو هېوادونو څخه خپل تخصص ترلاسه کړ او بیا په خپلو برخو کې ډېر عملي کارونه وکړل. د بېلګې په ډول ما ماسټري د زراعت په برخه کې کړی او بیا مې دیارلس کاله په همدې برخه کې په کلیدي بستونو کار کړی، خو متاسفانه د طالبانو په راتګ سره اوس بېکاره یم. زما په څېر په لسګونو زرو افغانان همداسې دي. که په لنډ ډول یې ووایم، افغانستان اوس د کافي ظرفیتونو درلودونکی هېواد دی، فقط واکمن نظام ته پکار ده چې د دغو کادرونو په استخدام کې جدي توجه وکړي. که چیرې بیکاري همداسې دوام وکړي، اکثره کادرونه به هېواد پرېږدي چې دا به په راتلونکي کې حکومت ته یوه لویه ستونزه وي. همدا ډول زموږ بل اورېدونکي سمیده زلمي لیکلي، نه غواړو د نورو هېوادونو کسان دلته راشي، طالبانو ته پکار ده چې د خپل هېواد مسلکي کادرونه په کار وګماري. نن سبا زموږ د وطن هغه بچیان چې ماسټري یې کړی یا انجینران دي، هغوی د روزانې کار کوي. او همدا ډول وروستی کمنټ چې لولم، وروستی نظر روشنی علي روشن لیکلی، و 15 میاشتې مې بی تنخوا خدمت وکړ، شپږ میاشتې نور هم حاضر یم چې خپل هېواد او هېوادوالو ته بغیر له کوم امتیاز خدمت وکړم. د نورو مسلکي کادرونو ته موږ ضرورت نه لرو. دا البته په دې اړه زخته ډېر نظرونه را سره شریک شوي دي، خو د دوی له ډلې یو څو نظرونه همدا و چې له تاسو سره مې شریک کړل. بیرته به راسو د خپرونې میلمنو ته. حلیمي صاحب، مخکې چې بحث وشو وویل شو چې په وطن کې متخصص کسان شته دي، څه ډول دوی هغو برخو ته راوستل کېدی شي چې دوی هلته ګټور ثابتېدلی شي؟
فکر وکړم موږ په وطن کې هم بشري قوي منابع لرو او هم طبیعي قوي منابع لرو، اما حکومت مسؤلیت داره چې د دغه دواړو څخه ښه استفاده وکړي. که د کجکي د بند پروژه شروع شي، ته فکر وکړه بزرګونو خلک پر کار کېږي. دا د اوس د ټاپي د پروژې مسله روانه ده، په دې کې موږ په زرګونو کادرونه ځای پر ځای کولای شو. لکه سنگین صاحب چې وویل، دوی پخوا تر لس زره تر پنځلس زرو پورې ډالري معاشونه ورکول، اما دومره کار یې نه کوي لکه څومره چې دلته اړتیا وله. فکر وکړه اوس اسلامي امارت ته ډېره ارزانه او ډېره قوي بشري منابع په لاس ورغلی دی. په شل کاله کې ځوانان وروزل شول، تخصص یې ترلاسه کړی، مسلکي شول، اما دوی اوس په نیم ماشم د دوی سره کار کوي. له دغو خلکو څخه باید استفاده وسي. د حکومت یو مسؤلیت همدغه ده چې دغه ځوان نسل، لوستی تحصیل یافته نسل، د دغه پر کار کې هم به دلته د حکومت دستګاه په حرکت باندې راشي، او هم به دغه د بیکاري کچه راټیټه شي، او هم به هغه ستونزې چې خلک له بده مرغه زموږ په اړه فکر کوي چې دوی بشري قوه نه لري، دغه سوال به حل شي. د خلکو که د بل ملک څخه بشري قوه راځي، هغه دلته څو زیانونه لري. دی زموږ د فرهنګ سره بلد نه دي، په غټ معاش باندې کار کوي، او بل تر ټولو اساسي خبره سي ده چې هم حکومت ته زیان رسي، هم د دې ملک حیثیت ته زیان رسي. هغه دغه ده چې اداري امنیت تر ګواښ لاندې راځي. اداري امنیت غلا کیږي، په هغه ساده اصطلاح وایو. یو څوک راځي د بل ملک څخه دلته په اداره کې کار کوي، دی ستا د ټولې ادارې په راز خبرېږي، دی ستا د ټول ملک په سیستم باندې خبرېږي. یعنی دا هغه مشکلات دي چې دا بیا په آینده کې موږ ته یو دردسر جوړولی شي.
استاد بهادر نظام یا حکومت هغه نه د چټول باید پکې ځان وویني ک مثال یو ډله وی یا یو ګوند وی کې د شغه کسان پکې وی چاغوي مغړیتوب لري خو کله چې یو ډله حاکمی کې نو دوی په کار د پټول ولس یو چترشي نو څه ډول کې د دغه دغه تفاوت ختم شي او دغه سمیارونه رامنځته شي چې هغه کس مخکې لاړ شي پکې چاغه ورتیا لري
یو څه چې واقعا ډیر دردوم کې دی البته هغه په افغانستان کې دغه سناریو تکرار دی د کلونو نه پخوا یا د څو نظامونو نه راپدې خوا همدغه مسایل تکراریږي کله چې یو نظام راځي یا یو کس دلته البته د نظام راسته راځي هغه د تیرو هیڅ باندې یعنی باور نه کوي او غواړي چې هغه د خپل کسان ځای په ځای کړي د خپل کسانو کې هم بیا د تجربې په اساس باندې یا د علمیت په اساس باندې هغه ظرفیت موجود نه وي متاسفانه دوی بیا د صفر نه شروع کوي اگر تر څو چې یو حد ترسیږي او بل اخره د ظرفیتو بلوغیت ترسیږي بیا د نړیوال متاسفانه تغییر کی بیا د شروع کې بیا د صفر نه ځکه افغانستان کلونه کیږي لسیږي کیږي چې په هغه یو حالت کې دی او هیڅ راس پرمختګ متاسفانه نه کوي واقع دا خبره ډیره زورون کړه موږ تاسو وینو اوس امارات چې راغله دی امارات په داس یو حالت کې راغله دی چې د هغه لپاره پوره ظرفیتونه په هر بخش کې البته موجود دی یو سالمه اداره په لاس کې ورغلې ده د شل کال مخکې اداره نه چې ویجاړې یو هیڅ څه پکې نه ونه وسی دلته لوستي کسان با سواد کسان با تجربه کسان البته په هر بخش کې موجود دی صرف دلته یو هوډ ته ضرورت شته دی چې هغه حاکم نظام باید ولري او یو تعهد ولري د دوی سره او د دوی د بشري ځواک نه استفاده وکړي اسلامي امارات باید په تمام معنا باندې مخکنی کارمندان په اینو آن باندې د ادارو ونه شړي او د روابط ته نظر ونه لري ثوابت ته نظر ولري دا په نظر کې ونیسي چې هغه کس یا هغه ځوان یا هغه څوک چې شل کاله دلته د افغانستان د پاره کار کړی دی او هغه کس اوس د ماسره غلی شهید تاسو را به تکلیف غاللې او شهید تاسو را به زحمتونه غاللې او شهید تاسو په قطار کې به ولاړ وي اما دا کسان چې نن په ملکی اداراتو کې کار کړی دا نه د غنی کس و نه د بل کس دی نه د بل کس دا د افغانستان مامور دی د افغانستان د پاره کار کړی دی زمانه چې ته د عام ځان افغان بولی او د افغانستان کس بولی دا یم بنی پس فرق څه دی پریک د چمدغه ظرفیتونه چې روزل شوی دي دوی کار وکړ تر څنګه نور کسانو ته زمينه د کار مساعد کچ هغه دوی ته کار وخی او د ځان سره وروزي او رشد ورکړي دغه کار په کار دی نه دا چې محو یا ازم هلال حالت
باران صاحب له تاسو پوښتو ک دند در نکړل شي او وضعیت هم داسې دوام وکړي تاسو به څه وکړي اساس په څیر ځوانان به څه وکړي
طبعا انسان مجبوري کی چې د ځان او کورنۍ لپاره حلال نه پکې پیدا کیاري سختې ته مخه کوي نو اتمن زبم په سخت لار بهر ته وزم تر څو خپل ځان او خپل کورنۍ ته خپل اولاد او له کورنۍ په وګي حالات کې نشم لیدل یا کدل ته شاکه کرونه بکاو
وختنه متصدې
وختنه مدادې چې لوستو کسانو ته مسلکی کسانو ته هغه پخوانی یو کډرونو ته چې خپل دندو کې ځای پر ځای او بیرته په نظام کې ځای ورکړل شي خپل وظیفو ته وغوښتل شي په میلیونونو ځوانان بیکار لرو هم د وساخه دي په کار وګمرل شي یعنی کایما ځای ته کوم بل افغان زه نه وایم چې پکات زه دی وغوښتل شم زه بیکار شوم افغانستان نه ما بس ته دی افغان راولی زب دلته یو لاسی کار شروع کم یو شخصی کاروبار به شروع کم یو دکان بو کم کراچی بو دروم سبزی بخر تک
سنگین سب مخ کې تاسو نه اسپارښتنه وکړي خو د دې لپاره چې یو ځوان واقعا هیڅ کې چې په خپل ټولنه کې قدر شته په نظام کې قدر شته هغه ته د حقارت احساس نه ورکول کیږي یا په کوم سترګنه ورته قتل کیږي بلکې عزت کیږي نو څه ډول باید د ځوانان ته قدر او ارزښت ورکړل شي چې دوی واقعا عمل ته ځان آرام وګڼي کار وکړي او د نظام او د وطن په خیر ولګي
زه د دې بارون جان په خبرو بیا هم وایم چې ډیر خفای ما خبره ده چې د بشری قوا د مسلکی کډرونه فنی کډرونه چې موږ لرو دا داسې مفت پلاس نه دی راغلي ټول ملکونه د فنی کډرونو د بشری قوا پرزنو په هر کال کې په میلیارډو ډالر مصرفوي دا مصرف په افغانستان کې شوی دی په دغو ځوانانو باندې ډیر مصرف شوی دی یعنی موږ د وطن لوی سرمایه فعلا امدا روزل شوی ځوانان دي نو د حکومت لپاره ډیر ضرور دی چې د دغه روزل شوی ځوانانو څخه چې د وطن لوی سرمایه ده استفاده وشي. خارج ته تګ د حل لار نه ده. تاسو وګورئ خارج ملکونه په اسانۍ سره افغانان نه مني، لارې بندې دي، دوی ډیر په تکلیفو سره دي، په یو مملکت ته ځان رسول ډیر مشکل دی. البته ځینې ملکونه دي لکه کاناډا یا ځینې اروپایي ملکونه، هغوی اوس هم دا کوشش لري چې د افغانی فنی کډرونه راولي خپل ملکونو ته بوزي، ځکه هغوی پوهیږي چې دا د دوی لپاره ګټور تمامېږي. نو زموږ د حکومت لپاره ډیر ضرور دی چې دغه ځوانان په خپل وطن کې د دوی څخه استفاده وکړي. هم به د ځوانانو لپاره تشویق وي، دوی به دې ته نه مجبوري چې وطن پرېږدي بل وطن ته لاړ شي، او هم به د وطن په ګټه وي، هم به اداره فعاله وي، هم به د حکومت په نیکنامي تمام شي.
د خپرونې وروستۍ شېبې دي، ډېره زیاته مننه کوم. د خپرونې له میلمنو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له پخواني وزیر ښاغلي امیرزی سنګین، د پوهنتون له استاد ښاغلي نجیب الله بهادر، ښاغلي زلمی حلیمی او ښاغلي فدا محمد باران څخه چې په خپرونه کې راسره برخه واخیسته، له تاسې هم مننه چې خپرونه مو واورېده. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.